السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده زه ستاسو کوربنه ملي حمیزاده مو تاسو په دې خبري سات کې هرکلی وایم په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو 19 پروګرام ته اندېږي له هم د خبرونې په نیمایي برخه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
ستړي مشي سرټکی د خبرونو د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لور لوی لار به د زړې نقشې مطابق سره سم جوړیږي د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسوالو د نن سهار حمله د سلورو حمله کوونکو په وجود کې دوسره پای ته ورسېده د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي پیژندګلوي کوي چې د ښار په شمال کې د چاپي پر مهال وژل شوی و او سم سرټکی او بخشي تفصيل د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندیښنې بې ځای دي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر د خیبر پښتونخوا وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیریږي په دې غونډه کې د تریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي حیدر علي هم ګډون درلود او نن یې په دې اړه مشال لیډیو ته ول
وی خو موږ ته دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او درې واړه په یو ځای پر کار شروع کیږي دا درې واړه د دې کوریډور حصہ ده دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به هغه به پوره کیږي
پښتون غاړو تاسو په سر کې یو بل شخص په غلطي سر واوریدي د خیبر پښتونخوا بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او پیپلس پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د اقتصادي راهداري ټولې منسوبې پنجاب ته اړولي تر دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف حجمنه کړې وای چې د راهداري درې واړه لارې به پر یو وخت سرته رسول کیږي خو د دې سربېره هم مخالفه ګوندونه قانوني دي وای باید پر لار او منسوبو عملی کار پیل شي د جماعت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدول لپاره دی په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وسی نوموړي په روند د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلي سیمو بې کوره کړل سی خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل سی مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بهلي موضوع له پامه پرېوتې ده بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړي چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیرابیلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېشت ښځې او ماشومان تښتولي دي پرون په کوټه پریس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال د هوران بلوڅي په نامه یوې مېرمنې تور پورې کړ
گزشتہ تین ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرد
لتیرو دری ونی اور ایسے دا بلوچستان پ بولان نو شاو فاسیمو لکا مارواڑ لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سحر کمب سیمو کے سخت پوزی عملیات روان دی چتر وس پورے پ درزنو نارینا او شدینا تشتول سبی پ سلگونو کورونا او کار کروندے سوزل سبی او پ درزنو شدی او نارینا وجل سبی دی
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترګر پټن ځایونه لري طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ایل تشتو څو کارکونکو زخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته رسیدلي د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکدار اسمت الله او دغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته رسیدلي دي تر روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلوم وسلوالو د کلاسفلا له مرغه فکرزي سیمې زخه د بی ډی او کارکونکو تشتولي چې وروسته زمواري رسنوي ته پاکستاني طالبانو قبول کړي او د راخو کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړي او 15 نور کارکونکو له هم د وسلوالو په منګولو کیدی د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بارنی چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې لیدل دي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنی چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوار خزاړي کو سیمایزو چارو د افغانستان په اړه خبري وکړي په دې موخه د فوج مشر ول چې پاکستان له امریکا سره په دوار خزې د امور او دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوط اړیکې ساتل غواړي بیا د امریکا د بارنی چارو وزیر په دې خبره چنګار وکړي چې د پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي د افغانستان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قمانداني د وسوالو مخالفینو د نن سهار حمله د سلور حملکونکو په جل کې دوسر پای ته ورسیده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک مشالډي ټول چې نن سهار 9 بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنیه قمانداني په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته سلور نور وسوالو حمله وکړه. شاغلي سمیم زیاته کړه چې په دې حمله یو نیم ساعت دوام وکړ چې د سلور حملکونکو په جلو پای ته ورسیده. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنوي مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورین ای بی اف په خپل فیسبوک پاڼه کې کلی چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوارخیز همکاري، سوداګري، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت خبري کوي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر د یو بل سړي شناخت کوي چې د شار په شمال کې د چاپی پر مهال وشل سوی ول. د پاریس پولیسو د تیري اونۍ د ترګرو بریدونو د سرغنه نیول لپاره په یو کور چاپه وهلی و. چارواکو ویلي دي چې د پیرس په شاوخوا او د سنت دینی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیر ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شو اته نور کسانې نیولې دي. د اسلامي دولت وسوال ډلې خپل رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر پور کړی چې پر هغه روسي مسافر وړونکو الوتکه په مصر کې نسکور کړې و. د الوتکه تیر میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده چې په ټول 240 مسافر ووژل شو. په دې تصویر کې چې په دایق مجله کې خبره شوې یو ډبای ښکاري چې له چاودیدونکو موادو ډک شوی دی. اسلامي دولت وسوال ډلې ویلي چې دا ډبای د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 320 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 115 روپی 95 پیسې اغستل کیږي او په 116 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 116 روپی او په 118 روپی او یا پیسې. یو یورو په 114 روپی 15 پیسې او په 114 روپی 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپی 50 پیسې او په 29 روپی. د سعودي عرب ریال 23 روپی 15 پیسې او 23 روپی 40 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 55 پیسې او په یو روپی 60 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. د ګرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، بنو کې 14 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو. په خبرونه کې به واورې پاکستان وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي رادارې منصوبه په زړه نقشه جوړوي خو پښتون ملت پاله ګوندونه اوس هم تحفظات لري.
ځوان دا اوس پیدا کېږي چې وزیر اعظم د ټولو پارټو په مخ کې ټول قوم سره هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، لومبی د مغربي روډ جوړ کړي.
د قبایلي سیمو مشرانو په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره جوړه کړي.
عملی کار اوس دا دی چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغې کمیټې سره به مونږ اوس قبایل به کینو، پارلیمنټرین هم یو پکې او انشاءالله الډرز هم یو تم وي.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسواله ډله د څومره سنجیدګۍ سره اخیستل کیږي.
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
اونیس پروګرام ته د هیلي کې په خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ باوجود د جینکو د تعلیم موضوع سیړل شوې ده.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچرانې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به په زړه نقشه جوړوي او په دې منصوبه کې نه یوازې سړکونه دي بلکې په دې کې بیلابیلې منصوبې دي او دا د اوږدې مودې او ګڼ اړخیزو مرستو یوه لویه کړنلاره ده. بل پلوه د وطن پالو ګوندونو وینا ده چې حکومت دا منصوبه بدله کړې ده او دا په زړه نقشه جوړوي او په دې کې له سړکونو سربېره هیڅ نشته. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي او په دې کې به په ټول ملک کې انډسټریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي حیدر علي په دې اړه وویل
دوی خو موږ ته دا خبره کوله چې دا ری روټس دي او درې واړه په یو ځای په دې کار شروع کیږي. دا درې واړه د دې کوریډور حصه ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. وزیر اعظم صاحب چې کانفرنس کې تما وعده کړی یا اعلان کړی هو به هماغه به پوره کیږي. د دې بریفنګ خو ټوټل دا و چې دا ځینې خلک تحفظات لري، دا بې ځایه دي او دا به همداسې زموږ تحفظات دا و چې په دې کې اقتصادي اکټیویټي نشته. زموږ په روټ باندې رسومره اکنامک زونز دي یا نور څه دي، دغسې انرژي سیکټر کې چې کوم انویسټمنٹ ده په هغې کې هم زموږ صوبه چې دا بېخي محرومه پاتې ده. یو ټول انرژي د تھرمل نه او د کول نه د دې نه پیدا کول غواړي چې زیاتې منصوبې په پنجاب او سندھ کې.
بل پلو دې وروستیو کې ځینو وطن پال ډلو په دې منصوبه ګوتې پورته کړې وي او دریځ یې لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیده نه دی او دا په نوي نقشه جوړوي چې له کبله به یې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبې ته ډېر زیات تاوان رسي. مشال ریډیو چې په دې بابله لوا منیسټر ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین نو پوښتل چې اوس یو وار بیا حکومت ووي چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي نو تاسو څه وایې؟ نو نوموړي زیاته کړه
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه ووي چې ما ته چې کوم دی نو مغربي روټ د ټول نه بنیادي دی، دا ړومبی دی او اصلي د اکنامک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی، لکه زوړ کوم زموږ ډیمانډ دی دا به اول جوړو پس د هغې به نور کارونه کوو. سوال دا اوس پیدا کېږي چې وزیر اعظم د ټولو پارټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفنګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی دې مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني.
همداراز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
غربي روټ داسې ستلی دي سنه غربي روټ دغه کاریډور برخه نه ده، د دوی په میډیا کې شته. بیا د افسوس مقام دا دی چې کوم پنجابي او کوم هندوستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زموږ موقف چې دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال به روغواړي او احسان اقبال چې دی او دا د دوی چې کوم هغه د دې شرقي کاریډور پلویان یا همدرد چې کوم پارلیمنټ ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنټ ممبران دي یو طرفه ون سایډل خبر هلته په ټلویزیونانو کې وړاندې کېږي او څوک د غربي کاریډور غوښتونکي دي هغه دوی نور غواړي. نو په ټلویزیونانو کې دا ټوله ګمراهي سوله دا یک طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونې وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نورو ځینو ګوندونو سینیټرانو له غونډې په دې خبره احتجاجن واک اوټ وکړو چې حکومت دې ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پېښور کې قبایلي جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغو ځایونو نه د بې کوره کړل شوي خلک په باعزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه هم کوله چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پېښوره غلام غاص را کوي.
دې قبایلي جرګې ته په خپله وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
دې جرګې ټوله فیصله دغه ده چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو د بحال کولو مسله او اصل سمره ټولونه وران شوی دی بازارونه مسپار شوی دی تجارت تباہ شوی دی دغه تلافی دی
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځنې نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر پزد او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
دا شاید بند
دا یو د زړه دغه دی چې اتلوس کوشش دا وکړو چې یو موقع ده چې هر څوک یې موږ راکوي یو موقع ده موږ راکوي او روخ بست شي دا لفظ د څو پورې چې موږ د دې لفظ نه خلاصي ویني دا مسلې زموږ نه خلاصيږي.
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلي جرګې په پېښور کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلي سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستولی شي، او د هغې وروستو دی د قبایلي سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرندم وکړي شي. غلام غوس، مشال
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی کسم د تیرو سو میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټ او لس د آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې له دغو سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو خپله د قبایلي سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د قبایلو لپاره د آئینی او بشري حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټ اولس یوه ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي اولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټه د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولی، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دی. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار اوس دارے مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ اوس قبایل بکینو پارلیمنٹرین مو یو پکې او ان شاء الله الډر بم یو تم می نه دې سره به مونږ واده سه فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره خپل فیصله بلندر روان افتی نه بیا میټینګ نه نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري
حکومت خصوصاً د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی ته قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلي عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړل چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ، نو غوی منګه سره یې ګری کړی دي. منګه د ایم پی ایم 90 ته تلیو، منګه به هاوس ته تلیو، منګه بلوچستان ته تلیو، منګه پښتونخوا ته تلیو، منګه په نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړه چې په هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری دی جناب محترم اقبال زبرجګلر صاحب، هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړو، خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټا اولس ته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډیری معاملې دي، دا آسانه نه ده، او بالخصوص په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې مونږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره، دا هر څه په مزه مزه کېږي، له صبر به کار اخیستل په کار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 240 د ختم کړی شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیله صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پوزمشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوزمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دغه غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډی سي کې وشوه، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نورو وسلوالو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ، او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې له وسلوالو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، د هغې نه وروسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جنګېده او هغوی د پاکستان ملاتړ ته ډېره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډېرې پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي، او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل، او همدارز یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري، او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 5 ورځني سفر دی، د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې ځینو بلوچو کورنو په یو خبري کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او خواښا سلوي ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د امنیتي ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر تفصیل لري.
د چهارشنبې په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سو چې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوی او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اس کې
ګرنه له تیرو 3 اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان نو شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، گوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅي په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټوله لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه ل یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستانی رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نومونه او د هغوی د ماشومانو نومونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نسی. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خپروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمو بدل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بېګنا اولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د فرانس په سرحد پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کېږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتي او سیاسي چارو له پوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 138 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو شیشو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونی همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهدافو د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړپوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی پکار ده. صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد پوښا چې کوم دی پراته دي، نو دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي، یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دی، دې نه بالاتر شي، دې نه روچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماسپښین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړیو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل چې لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیریږي. د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت د دور لپاره دي. په هغو سیمو کې ټول پښتانه یا رفرنډم وسي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپلو کورونو ته واستول سي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا 40 ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي په کومو کې چې ترګر پټ دي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای له څو څو کارکوونکو څخه 2 تنه کوچ کړي او خپل کورونو ته را رسېدلي دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وای ټیکهدار اسمت الله او د هغه منشي غفار وسول طالبانو کوچ کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته رسېدلي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بهرنی چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې د فوج مشر د امریکا له بهرنی چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزه اړیکو سیمیزو چارو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د وسوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وجود کې دو سر پای ته ورسېده. د قندهار د والي وایان سمیم خپلواک مشال ریډو ته وویل چې نن سهار 9 بجې یو کس ځانمرګي حمله کوونکی د ارغنداب د امنیه قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه وکړه او وروسته څلورو نورو وسوالو حمله وکړه. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان د مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. د پیرس پولیس دغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې ښار په شمال کې د چاپي پر مهال وژل شوی ول. اسلامي دولت وسوالې ډلې خپلې رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر خپور کړی چې پر هغې یې روسي مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې نسخوره کړې وه.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجایش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوی لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نوره هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت دې لړ کې څه پرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک ښایي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا له پکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبوره کړي، او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اته ډبې د پټلۍ نه پرېوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخته سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لانی ساجمل اورو.
ټایمز ورځپاڼې لیکي جماعت دعوه وسله والې ډله چې په پاکستان کې پی بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولی دی، د تېرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دعوه ډلې په زرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دعوه غړي او د هغې د خیر خګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکوونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالروف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالروف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبرې ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکوونکي کار کوي او په کامي کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالي مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز ورځپاڼه په اخره کې لیکي تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سر ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 100 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم روان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامي اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. میا سعید وایي په تېرو 10 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي، ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او پوځ عملیات وکړل. دغه عملیاتو 7 ساعته دوام وکړ. په دې اړه د فرانس ولسمشر وویل چې فرانس له وسلوالو سره په جګړه کې ده. د عملیات 4 ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د ډله ییزو وسلوالو بریدونو په ترڅ کې 79 کسان ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیل په اړه د مشال ویډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تېره ورځ ووژل شول او 8 نور په یوه اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو اود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو اود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابعود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:20 په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د تروریستانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې یې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې 13 ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسوالو ډلو لروري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم سیډلې ده. د پښتنه راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحق کړهوړو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو 10 کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني. له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنګسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلواله ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنټ لائن پوښتنه راپورته کوي چې وسلواله ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لته فرنټ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکې وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنټ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنټ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2005 کال راهیسې ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لائن وایي داسې کره شمېره نشته چې وښیي په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1550 ماشومان ثبت کړي چې پکې 4 نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه ښوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
داو عبدالحی کاکر. رویټرز خبر ایجنس په رپورت کې لیکلي چې پاکستان له اروپای ټولنې د ایستل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې دی. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې اوس ستونزې وي. بوریوال کاکر د رویټرز ایجنس د رپورت لنډیز ساسته دروروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو ایستل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9,000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل سوي وو.
د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 90,000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وه چې شمیر یې په زرګونه و. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړی و. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستاني وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. روټرز خبری اژانس لیکي چې په پاکستان کې له میشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
دا وو د بوریوال کاکر ریپورت. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. په دې پروګرام کې د یوې لیکوالې ګلمینه بلا سره خبرې شوې دي. راځه چې دې پروګرام ته غوږ شو چې فرخنده اسد تاسو لپاره جوړ کړی دی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینه بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغې په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باورې په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدامنۍ او د سکولونو دورانېدو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې څه کمی نه دی راغلی.
سلام کول غواړم د هغوی همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللی دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینه بلال د 1300 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې د یوې څیړنیزې ادارې انډیویژل لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي،
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کوي یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه جو بلوچستان نه ده. نو بس سبق مو خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالی اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل لینڈ پاکستان جی کوشش کی چې میڈیا په حوالے خلکو هغه شعور پیدا کی چې میڈیا چې دا هغه صارفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میڈیا په حوالے هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنلستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې په ذمہ داری باندې په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي او هغه هم زنانه پولیس دوی برتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس شي کوم دی هغه په حواله کار وکړو، لیکن مونږ چې هغې سره کار کول شروع کړ نو مونږ ته پته وشول چې زنانه پولیس خپل محکمه کې دننه ډېر زیات مسئلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم مونږ کار کوو. بیا مونږ کانفلیکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو او زمونږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې مونږ کار کوو، لیکن دفتر چې کوم دی هغه زمونږ اسلام آباد کې.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی په ځواب کې دا وایي.
زما خاطر ټوله غټه مسله خو دا ده چې مونږ د پولیس ته چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفاو او ستانه به ما چې موږ له خفاو لیکن دا لري چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکه معنی ولار دي ناکه معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غریب نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیغور یو کو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو او تاسو چې کوم یو لیسنر دي هغه په عزت په نگاه یا سره پولیس والا وی هغه کې اور چتا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا این جی اوز والا موږ به خو منډه واو هغه علاقه هغه ځای نه لیکن پولیس والا موږ به هغه ځای نه به لړۍ منډه وو او پولیس والا چې دی هغه به ځای طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بوم بلاسټ وشي یو حمله وشي پولیس والا ورکې شهید شي تو دو منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه او ما هغه ځای معنی یو بل کس ولاړي نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو مونږ غیر قدر وکړو چې د ری په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ دې هغه په دې وجه دې بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بدقسمت دی چې یو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي ځکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر پښتونخوا کې ورکوي ټول نه زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لاکھ ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډکلیئر کړي چې دا آف ډیوټي او دا داسې هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچ شي پر کولم هغه ټایم وی نو په کار چې شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او دغه سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا د خدمت پولیس کې خاص وخت خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیغام چې دا هغه غریبه په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکی هم ده. هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي. هغه وایي کوشش یې دا وي چې د خپلې ټولنې په مسلو لیکل وکړي.
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وي چې په امن په حواله او خاص طور پر چې ښځه چې دا اهدا چې زمونږ خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک فری بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پریښل نو هغه په حواله مونږ کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پیس باندې لیکلی دي دا مې هم لیکلی چې څنګه دا چې ایڈمنسٹریشن ټو ارګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه قضا بانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه دی دا موږ همیشه دا د اورم خلک خبره کوي چې مدرسه ریفارمز پکار دي مدرسه خو ځان ته یو شی دی دی مین سټریم میډیا کې هم تھرو ریډیو ټی وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجنګ دی ریډیو تھرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې د معنی سونه زیات لیکلی شم او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د لږې هغه سکولونه هم دي د لږې هغه هیلت کمپونه هم دي نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دی خلک خبر وي.
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نځي. د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي.
تعلیم مسائل کی اہمیت سے اور خاص طور پر خرج پارا معاشمان پارا جنوکو پارا کہ زموں کا ذمہ داری قدرت آتا ذمہ داری ورکر دا چھ زان بم ساتھو اور بچی بم ساتھو اور مطلب مستقبل چکم دے اگا خدای نفس دیا زموں کا لاسو کے دے دا زمان بلیف دے ایمان دے نو اور جو ویسے دام ہوں میم کہ اکثر خلق وہی چکل دا خبر کہو تو تعلیم والا اکثر خلق وہی چی منگ سر پیسے نیشا چونگا پرائیویٹ اداروں کا بچی الی کو اور دا سرکاری اسکول کی بس سے ملوشی اور سب کی جدا رہے ماں چی سرکاری اسکول دے یا پرائیویٹ اسکول دے یا بنیادم کے لیے ہجو کے یا پر کورونا کے سن سے تعلیم چکم دے اگر ضروری دے چرتا تعلیم تاثر پر بچوں تو ورک ہے اغا دونا اہمیت نہ لڑی تو لکھا خبر خدا لچ اسکول تب بنیادم معصوم الی گی کوشش دا کول پکار دی جی منگا مخفل طرف نا منگا کوشش کرو چے سب سے دیسی معصوم اسو دیسی انجلی جنہیں چے یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاستا دوک کرخا ہم تاستا سبق ویلے دے نو اغا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بس ناست ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبر ہوں اس دبی نو آغا خاص طور پر جنکو تا معشمانو تا بنیادم اخی چی اندہ قصی زمان خیال کی دا ہم بغت کوما کی چی دا اوشی
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د رپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دې خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وې، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړې.
حالات د وجه خو څه کمی نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو نو دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سو راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تېرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسېدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
نو اوس خو جنکۍ ښې سکولونو ته ځي، زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده، خو صرف وجه دا ده چې هغو ته د سهولت نشته. که نه چې په مین علاقو کې چې دي مونږ کولی شو ناخو سیټې ته نو په هغې کې شته، علاقې کې څه مسله نشته. په برو سایډونو باندې ښځو جنکو لپاره ډېره زیاته مسله ده تعلیم. له دې په دې زمونږ د مټه چې کومه ده نو په دې کې صرف یو کالج دی، زرګاو آبادي، یعنې د فلکه او په زرګاو نو فلکه او آبادي ده. که نه خو دا ده چې دې ته لکه ډېر زیات کمی دی، لې دا کمی داری چې دي د سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمی دی په دې ایریا کې. او کالجونه لکه دا سهولتونه ورته نه شي کوي. ترانسپورټ مسله ده، یو د خلکو غربت سیوا دی. دویم دا ده چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي، هغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي، په هغه وجه اکثر خلک بیا جنکۍ لرې نه لري.
په تېرو څو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وقت په وخت مونږ ښه په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی، او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي د خپل شناختي کارډ سره او غواړي دا چې زمونږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیګل غواړي، او بلکې لا مړې پکې ډېرې جنکۍ هر کلاس کې چې کومې قابلانې جنکۍ درې یا څلور هغوی خو تر فرنټیر او د دې خو پېښور پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د سمد خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسلوالو په بارودو ړنګ کړی، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان ته لکه ډېر سلام کول غواړم، د هغې همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللی دي، سکول ټیچران تللی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده، دې نه علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لېږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمین اپریدی دا هم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
جانور سارا دے
خبرنا او فریادونا
ومانا اخر سیمانا
لے کچی تیر دے نبازی پام کوا
الوہی گرگن صاحب دا خو میں گر سر خوری
را غلی جمہوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو او ریدون کو دیدین اما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودر تویری میں ہوجی پام کوا
د مشال رډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ